ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړې دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
او اوسم د دې خبرونې مهم خبرونه یو بار بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 3 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی و د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لرې کړی شوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرانیز واکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرانیز واکونه به هر هغه روسي پوځي په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګولي. د اوکران ولسمشر تېره شپه په یوه وینا کې ویلي هر روسي سرتیری چې پر دې بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسیې په کنټرول کې د په شاوخوا کې د وروستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پرې یو بل اچوي. زلنسکی تېره شپه ناوخته په یوه ویډیویي وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغې ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروال وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي خو روسیې دغه ادا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغې بټۍ ته نږدې د توپونو 9 ګولۍ ویشتي دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دې له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیځو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوروژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوروژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
نور بس دی، شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه، د نور بس خبرونه د ازادۍ لرډیو ناوړي. د طالبانو لبیرته راتګ او په کابل کې د هغوی له واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي، سره له دې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و. افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نوملي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومې شوې دي، بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولای شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوې او څه سختي وزغملې، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانۍ یم او د بحث ملمنۍ مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سایما خوګیانی، د میرمنو د حقونو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا توتاخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پایل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پایل کړو، تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کوم وعده چې طالبانو کړې وي یې راتګ کړی، سم چې موږ د ښځو حقونو د اسلام په چوکاټ کې موږ شپون پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دی، هیڅ نو محدودیت پرې نه و په تیرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نوښتل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، یو ټولنې ضرورت دی. نو کنی مټوله دې موږ بې سواده پاتې شي، سروکه دا ټولنه بیا په کلونو کلونو شاته ځي. دویم دغه حق مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مو وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو نن هغه ټول بېکار دي. منګه تاسو دې عین شاهدان نشته که مخکې د وزارت مالی نه خو جواب پرې ورکوي د تاسو په نارینه راولېږي په کور کې چرته کې راولېږي یعنې که هغه غیر مستقیم وي تاسو یې وسکا کیږي دا دوی مشکل و درې مشکل موږ تاسو وایم چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري دوی کورونو سرپرستي کوي یا کونډې دي یا ودونه نه دي کړي یا نورې ستونزې لري نو ته ویل چې تاسو بدون محرم نه چیرته سفر نه شي کولی سفر باندې هم بندیز ولګېدو دی درېیم خو موږ تاسو وایم چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېدلې دي هېڅکله هم بې اجابه نه وي که دوی تعلیم ته تللي کېدل پاته دي دوی مثلا د اجاب لپاره ورته نوې لایحې راویستي یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کوم ناورین چې رامنځته شوی دی په افغانستان کې زه فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه
میرمن خوګیانی کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل لکه کوم وخت نه چې طالبان واکمن شوي دي تاسو له کوم ستونزې سره مخ شوي یاستئ
نو په ژوند کې همدغه تغیرات راغلي دي چې کار کوم د کار د حق محرومي سیاسي مشارکت هم لرلو د هغې د حق محرومي اقتصادي لحاظه تبر چې پاکې په مقابل کې مزد اخلي د هغې د حق محرومي همدا اولادونه مکتبونو ته نه ځي په کورو ناستي یعنې اولاد هم بې تعلیمه شو د تعلیم د حق نه محروم دي چې دا ډېر سخت کړاو دی د مور او پلار دپاره چې اولاد بې تعلیمه پاتې شي نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص ښځو دپاره ډېر بد کالو
تاسو ته بیرته راوګرځو میرمن تو تاخیل تاسو ته بدر شو له تاسو هم همدا پوښتنه کوم تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ
لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې مونږ کوم کار تیر که دا نه یوازې د نارینهو دپاره سخت کالو د اقتصادي اړخه سخت کالو تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود په ځینې دفاترو کې کار کوو د حکومت مهمه برخه یې جوړوله هغه په کورونه شوې هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وې هغه هم په کور شولې یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و هغه مکمل په کور کېنول شو تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسېدلې وه یا کال مخکې چېرته وه هغه ته نه د نارینهو په برکت نه وه هغه زمونږ د خویندو په برکت هم وه نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې وو په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولی ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا موږ لرو
میرمن تو تاخیل تاسو ته به بیرته راوګرځو میرمن خو یړی تاسو ته برا شو تاسو ویل چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصولو او اسلامي احکامو پوهیږي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او انجونې درس وایي تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده
اسلام جوڑی سرچینا آسان بل چکی نہیں خپلواکی نہیں دیکھی مکتبوں او دوتا د تعلیم زمینه برابر کی او دویم دا چې دوی اتفاق لري دو څو ډلې دي وړه ډله یوه خبره کوي بله ډله بله خبره کوي نو دوی چون په خپل واک کې نه دي
میرمن خو ګیانه استاد هدف دا چې دلته دغه پل می چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکومت دوی بوز دینه وخت دي دا د خپل مسجد د اتفاق نه له نړیوال ټولنې د وړاندې نه وکړه خپل افغانستان کې د نشي نو ته وړاندې نه وکړه اته مونږ خزي دا یو کلچر وي چې خزه تعلیم حق د خزه تعلیم حق نو کدی چې خپلواکه کې لیش دوی اجازه ورکړې خو دوی خپلواکه نه دي پر تصمیم نشته ولې او مفکر هم دی بل ځای شاید ساده شي تاسو خبره ده ته چې ګاونډي هیوادونه کې خځې کولای شي چې وزیران شي خځې کولای شي پارلمان ته لاړ شي خځې کولای شي ډاکټران شي خځې کولای شي انجینران شي حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي اگر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم
مننه میرمن تو تخیل تاسو ته برشو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلیو چې خوانزی زکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې خوانزی تړلې پریخې دي تاسو فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وي چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلې دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې خوانځیو ته لاړ شي
دا خو بهانی دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا و چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو نن آینده عمران خان خبره راخیستل کیږي چې عمران خان ویلی و چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل فرهنګ د مخینه نو ځنه پیغام چې عمران خان د موږ فرهنګ نه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ ورو چې دوی وایي افغانان خپل یو فرهنګ لري د افغانستان فرهنګ ټول ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې ته یا بیل خبره ده د افغانستان په فرهنګ کې که په خوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالیو کې ښځو تعلیم نه کوو ښځو په څادر کې تلې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کېله کوله هلته خو فرهنګ نه وو چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونه لرګي ولې راوړل تاسو د کاریز نه پې اوبه ولې راوړلې تاسو په پټو کې کار کېله ولې پې کوله هلته ستاسو دا فرهنګ د اوسنی فرهنګ د چېرته وو د ما فرهنګ خو همغه فرهنګ د ما ته په کور کې مسؤلیت راکول کېده زما پخواني پښتنو ته که زه به راجیا وکړم د ما همدغسې مشران مې غرو ته تللي د هغه ځینې لرګي راوړي دي همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو سره کار کړی ده اوبه یې د بهر نه راوړي دي یعنی یو مسؤلیت یې ما ته په کور کې راکړی زما فرهنګ همغه ده زه همغه فرهنګ غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس ده چې تر عربو هم په اسلام کې خوندي لباس ده یعنی عرب په هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده دا صرف بهاني دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان نجونو د تعلیم نه لسې پاتې شي ځکه دوی پوهېږي که چېرته یوه مور تعلیم یافته شي البته بهرنیان په دې پوهېږي چې یو مور تعلیم یافته شي نو د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي نو په سالم موږ څنګه استعمالولی شو سالم موږ د نړۍ په سطحه په مختلفو د خپلو اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو نه شو کولی
ماریا جانې په بخښنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کمه سرمایه ګذاري چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حده توانېدلې وې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریونو کو د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې خپل د حقوقو دپاره د کار د حقوقو دپاره په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره
ولی روس هغه مېرمنې شکنجه شولې، هغه مېرمنې ونیول شولې. افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر څه خپل عزت مهم ده. نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یې یو قدم شاته تګ وکړې. نو دلته هغه مېرمنې چې ونیول شوې باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې. هغو
کارونو پایله به څه وي چې بالاخره هغوی چې غږ پورته کړی هغوی زندانی کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي. څوک یې د رسنیو د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې وهاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دښمن نوی نو خزی بل استبل کېدلې د فزو عزت دومره ګرانو چې د هغو په مخ په دښمنۍ به خلک کېدلې. نن افغانستان دومره ولوي ده، خلک دومره ولوي ده چې نارینه پرېږدي خزو ته لاس اچول کېږي او هغه زندانی کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته براشو، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبور کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا ټول په رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه تېچ لرل د افغانستان شرکتونه لاسته راوړنې د ټول تر نه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودونو ته مجبور شي. دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص څه دغه لري، فقط د یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور او نش نکاح کولې، او خپله خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لړ هم صحیح ده. مگر زه نه پوهېږم په دې باندې خاص تبصره نه ده کړې چې نه دي ویلي چې افغانستان نه جنکۍ ښځې به مثلا دوی د ودونو په کله کومه لایحه ورته راوباسي، او یا به کومه خبره وي کوم څه چې شیان دي اورېدلې.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، کورنۍ به مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پښتیا خانه پلاو کې تر دوش کرنه یې درې کرنه یې نورمال دوی کوم پانسون د مکتب وي بیا پانسون تر دوش کرنه تعلیم ختم شو بیا واده کوي. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وجه ټیم ګډوډ وي، نو طبعا مور پلار ته نه خواهش کوي نو ته وي چې کورنۍ شکشا پیراوړي چې اوس هم تعلیم نشته. خبره تا طالبان هم دا چې جنکۍ ټول مکتبونه پاتې ټولې لاړې وزنه وکړه بېرته چې مثلا موقعه ادارې جلدنه هر زبرخوز مخلو شاگردار می دو دو دری واشمان مایندی می این تعلیم زن پات شد. نو کده شد در دقیقه این لانول شد مثلا تعلیم نوی
مننه میرمن سایمی اوګی امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خره غلاست یو ستړي مشي. په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د میرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟ بلنه
کوم زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. خص طول د پاره ټول لغه انسانان چې په افغانستان کې خو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه. ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هېواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت مې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو، خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی، او مونږ د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا، خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړ او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ، او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمباد شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه ولاړه.
اوګی که دارت وایي د یو میرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې میرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بېل محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیم محرومې دي، تاسې د یو میرمنې په توګه باندې د طالبانو د چارواکو نه څه غواړئ چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې مونږ هر څه نه لرو، هر ورځ زمونږ حریم شخصي محدود کېږي، مونږ توهین کېږو. په دې ټولنه کې که پخوا میرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینه و سره یو شان شي، دا او هغه، دا غواړم هغه غواړم، خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفت وپیژنئ، تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بېخي نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام رنګ دی، هېڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختي، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړي، ما خپل آواز پورته کړی دی، بل پورته کړی دی، په هره ژبه وي، په هر رقم وي، که د شعر په ژبه وي، که د لیکنې په ژبه وي، مونږ دغه مبارزې وکړي او دا خپل آوازونه هم پورته کړي، د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل، حتی اوس مونږ باید تصمیم لرو، مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مساعده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو. خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږه، اصلا د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي، ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي، دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو. نه نه، دا خبرې نه اورو.
اوګی جانې، وخت مو کم ده، وخت مو کم ده، که په لنډو کې راته ووایي چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغان نجونو لپاره څه کولی شي په لنډو ټکو کې؟
هر څه کولی شي که هغوی وغواړي. زموږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي، مونږ آرام نه یو ناست. د دې حالت اوس جهان داسې نه دی، جهان اوس یو کلی کور دی او یو ورغوي غوندې او هغه شوی دی، یو ځای شوی، او دوی د هر څه نه خبر دي. خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوش دي، ولې دوی ځانونه کانه اچولي دي، ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي. مونږ هم بشر یو، مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو.
مننه کور ودان میرمن سمی، تاسو برا شو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي، تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات به همدا وي چې د ونې په شا ډول شي، دوی ته بسپانه شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوه لاره همدغه چې دوی په رسمیت ونه پېژني، او محدودیتونه به جدو باندې مثلا وضع شي، کوم شان چې دوی په لټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي، نو دوی په مقابل کې دي. بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خاصه خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سمی، مننه ماریا، تاسو ته به هم راشو، تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي؟
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي، په شرط دی چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي؟ تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي، آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بیا ولاړ.
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی د پخانی حکومت پالیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. ژوندې وسې د وسمه خبرونه تر بیا خېچاره.